نوری صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه چې اشاره تر ډېره پاکستان ته و باید د ترهګرو جړلې وباسي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د دې خبرونه د مطالبه د بشپړ معرفي مخکې ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. د ترکیې ولسمشر له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپېژني. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل انتخاباتي مبارزو رسمي اعلان کوو. د جمعې په ورځ د تلې په شپږمه به پیل شي او تر پنځه ویشتمې نېټې به دوام وکړي. دا کمپاین به تر دوه نیم ځله د ډېرو کاندیدانو له لورې ترسره شي او بیا دوه ورځې د سکوت دي او تر هغې وروسته به د تلې په اته ویشتمه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په تهران کې د څلورو هیوادو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یو ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د اووه دېرشو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره یې لوبه مساوي کړه، فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی و. دا لوبې د سپتمبر په پنځلسمه په متحده اماراتو کې پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادونو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له دو تر څلورو میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل له صدراعظم دریز دا دی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلي رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونۍ کتنې وروسته وویل د ډونالډ ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په دولسمه په سنګاپور کې لومړنۍ بېساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه کړې وه چې د کوریا په وزمه بل اټومي وسلو څخه پاک کړي. ترامپ لکتنی وروسته وویل دی په څو میاشتو کې د نتیجې په انتمه دی. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به راتلونکې میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کړي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تر روسي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه پوځي کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورټر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا څرګندونې راخیستې چې ویلی دي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیې او جرمني اړیکې هم د 2014 کال تر کودتا وروسته څناڅه خړپړ شوې دي. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر ولانډیز د روسیې ولس جرګې تایید کړه او استازو جرګې ته واستول شو. دې پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 د شپېتو ته لوړ شي. د روسیې ولس جرګې یا دوما دا پلان په اکثریت تایید کړه او کله چې رای ورکول کېدي د پارلمان مخې ته خلکو مظاهرې کولې. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګې غړي نن دې طرحې ته رای ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه چې اشاره یې تر ډېره پاکستان ته وه باید د ترهګرو جرړې وباسي.
شټ داون د بریډینګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د غزنی په اندړ ولسوالیو کې ډېر ځواکونه وایي ټولې لارې وسله والو طالبانو پرې تړلې دي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه د متحدو ایالتونو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې له نورو هیوادونو یې وغوښتل د تهران پر ضد له واشنګټن سره ملګري شي. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې د غرنیو سندرو په اړه چې تاریخي تر کومه رسي نور معلومات اورئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د محاکمه کړي. عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته څرګندونې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخ ته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تېره شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تېرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون ته ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غوی په میاشت کې د پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروري ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسېږو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او ویې ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د یو شمیر نورو ولسوالیو په څیر د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډېره پولیس وایي طالبان ورته خبرداری ورکوي چې تسلیم شي. دوی وایي دا مسله یې له لوړ پوړو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور تفصیل اوروي.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې د نن محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده، خو غږ یې نه اورېدل کیږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي، طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي کنه وژل کیږي. دی وایي دولت ته کومکې ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ د محاصره مني، خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتي پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسېدلي دي.
د ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوس مهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کېږي هسې جدید ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت، هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلی او پوځي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي، خو دا اندړو ولسوال قاسم دی سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړې خو خبره یې نه اورېدل کیږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګ تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
دا یوازې د غزنی اندړو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دې ولایت نور ولسوالۍ او د افغانستان په نورو سیمو کې هم اکثرا هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي، تر هغو پرته ځینې نورې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي او د یو شمېر ولسوالیو کې بیا حکومتي واکمنۍ یوازې د ولسوالیو په مرکزونو پورې محدودېږي. بیا هم پر امنیتی موضوع راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کاپیسا په تګاب او د میدان وردګو په جغتو کې په وروستیو هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما دو ورځې مخکې د سه شنبې په ورځ په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. یوناما ویلي د روان 2013 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 149 ملکي کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او 204 نور زخمیان شوي دي. دا شمېره د 2018 میلادي کال د پیل د شپږو میاشتو په پرتله 25% لوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د یوناما په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د 2013 میلادي کال د پیل په شپږ میاشتو کې 149 ملکي کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او 204 تنه زخمیان شوي دي. دا د تیر کال د پیل د شپږو میاشتو په پرتله 25% لوړ رقم دی. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې د میدان وردګ ولایت په چغتو او د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د بمباریو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سپتمبر په 18مه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنه کوي.
احمد جانبه بررسي صورت میگیره او حکومت افغانستان
هر اړخیزه څېړنه به په دواړو مواردو کې وسی. د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه نړیوالو قوانینو او اصولو او خپل رول ادا کولو ته متعهد دي، خو متاسفانه وسوالي ډلې کله ناکله د ملکي خلکو په کورونو کې پټیږي. موږ به په جغتو او تګاب کې د پیښو په اړه څېړنه وکړو او نتایج به یې له تاسو سره
شریک
کړو. د ملګرو ملتونو په حواله په تګاب کې د سپتمبر په 22مه د یوه ښوونکي پر کور هوایي حمله وشوه چې 3-4 کوچنیان او 2 نارینه پکې ووژل سول. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش تایید کړی و چې په کاپیسا کې پر ملکي خلکو بمبارد شوی دی. رادمنش ویلي ول چې حمله د افغانستان او د امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. رادمنش هم د چرنو یادونه کړې وه. خو د امریکایي ځواکونو یو ویان ډیوید پټلر رسنیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونو په کاپیسا کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره عملیات کول او یوازې وسلوال کسان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د میدان وردګ ولایت په چغتو ولسوالۍ کې د سپتمبر په 23مه په هوایي حمله کې 12 تنه ووژل شول چې ټول ښځې او کوچنیان ول. په افغانستان کې د پوځي چارو څارونکی محمد اګل مجاهد پر حکومت راغ کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په پوځي عملیاتو کې دقت زیات کړي او معلومات شو وسیړي.
حکومت همکارۍ کې دارا اینا را باید دقیق فلتر کړي.
دی وایي حکومت باید خپل همکاران چې داسې معلومات ورسره شریکوي ښه وپېژني او کوم معلومات چې له داسې سرچینو ترلاسه کوي ښه وګوري. د سیمې له ولسوال سره یې شریک کړي او پر یوه سیمه تر هوایي حملې مخکې باید د سیمې له خلکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر ویلي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ تر لږه 2.5% د افغانستان د امنیتي ځواکونو 15% نړیوالو ځواکونو ته راوړي. یوناما ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د هوایي حملو له امله د ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو رپورټونه شته چې په اړه یې څېړنه کوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال د پیل په شپږ میاشتو کې 1602 نوي ملکي وګړي وژل شوي او 3410 تنه زخمیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي دا په وروستۍ یوه لسیزه کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ رقم دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار ته بجې 19 دقیقې دي. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ناامنۍ او وچکالۍ له امله له بې ځایه شوو شاوخوا 3-5000 کورنیو سره اړینې بشري مرستې وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مسعود پښتون وایي کندهار، زابل، روزګان او هلمند هغه څلور جنوبي ولایتونه دي چې په وروستیو کې ورڅخه زرګونه کورنۍ د وسلوالو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. ښاغلی پښتون زیاتوي چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو وروسته زیات زیان خلکو ته وچکالۍ اړولی.
جنګ بې ځایه سوي موږ د هلمند روزګان څخه په ډېره غټه کتله لرو، د دې تر څنګ یې لږ څه د زابل څخه هم شته، مګر زموږ د ولسوالۍ څخه چې عملاً جنګ شروع دی په اکثر ولسوالۍ او دغه زموږ همسایه ولایتو کې چې هغه د نیش څخه موږ ډېر خلک لرو، د خاکریز څخه لرو، د میانشین څخه لرو، د معروف او ارغسان څخه په بیخي ډېره غټه کتله داخلي بې ځایه سوي او موږ لرو چې ډېری یې بولدکی ځای پر ځای سوي دي، چې دا تقریبا 15-16 زره کورنۍ یوازې د دغو دوو ولسوالیو څخه به بولدک ته تللي.
مسعود پښتون زیاتوي چې د بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتووالی لري او تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د شاوخوا 13-14 زره کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي.
جمله کې دا درې پروژې چې زموږ تر لاس لاندې دي، د وچکالۍ پاکله باندې او د دې تر څنګ د غریبان داخلي بې ځایه سوي، مهاجرین، کونډیان، یتیمان، چې ټوټل کېږي 50,570 کورنۍ دپاره به ډېر ژر د درو میاشتو په موده کې چې د دې پروژو وخت درې میاشتې دی، موږ به په مختلفو فیزو سره د ټولو کورنۍ ته رسپانس ورکړو.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغان بې ځایه کېدونکو کورنیو سره د 550 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي، خو چارواکي وایي که جګړې دوام پیدا کړ ممکن تر دې هم زیاتو مرستو او امکاناتو ته اړتیا پیدا سي.
د خو صنعتکاران وایي تولیداتو یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښه بازار پیدا کړی او له خلکو غواړي چې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره لا په کور دننه له تولید شوو موادو او وسایلو کار واخلي. د خو صنعتکارانو دغه څرګندونې پرون په دې ولایت کې د صنایعو او کانونو د خونې د پرانستلو او د خوست د صنعتي تولیداتو په یو ورځني نندارتون کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنایعو او قانونو د عامل هیئت رئیس رحیم الله سمندر په خوست کې د یاد ولایت د صنعتي تولیداتو په نندارتون او د صنایعو او قانونو د ولایتي دفتر په پرانیسته کې آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د څلورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کندهار وروسته یې ځکه په خوست کې د صنایعو او قانونو د خونې پرانیسته وکړه چې په دې ولایت کې همدا اوس 210 صنعتي فابریکې او کارخانې، همدارنګه تر 1500 زیات د چرګانو فارمونه چې یو شمیر معیاري او سټنډرد جوړ شوی فعالیت لري.
په سمالون د خوست کې تقریبا 210 خوشاکي فابریکې دي، له خوراکي توکو نه نیولې تر غیر الکولي مشروبات، اوبو فابریکې، پلاستیک برخه کې تولیدات کوي، دغه سي ظروف تولیدي، فرنیچر تولیدي، مثلا یخ فابریکې دي، لوخي دي، پلاستیک لوخي چې په ډیرو ولایتونو کې نسته، حتی په لوی ولایتونو کې نسته، وینځون کې توکي دي، پودر دي، صابون دي، مثلا ډیر با کیفیته بسکټ تولیدي، خواږه تولیدي. دا ټول هغه شاندي چې مونږ کوشش کوو دغه اتاق په جوړېدو سره دوی ته مرسته وشي، دوی ته خدمات ارزه شي.
رحیم الله سمندر وای په صنعتي پارک کې به صنعتکارانو ته برېښنا، کانالیزاسیون سیستم، سړک او نورې اسانتیاوې برابر شي او بیا به د خوست د تولیداتو لپاره یو بیل بازار جوړ شي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړي نورشان اورانی مرکزی او ولایتي ادارو ته وړاندیز وکړ چې د خوست د صنعتکارانو لپاره د فعالیت او امنیت لازم شرایط برابر کړي.
زما وړاندیزونه د ولایتي ادارې ته، مرکزی ادارې ته، د خوست د صنعتکارانو لپاره چې دوی خپل سرمایه مصرف کړي د خطر کې اچولې ده په دغه اوسنیو شرایطو کې، دوی لپاره ښه شرایط مساعد کړي او د پانګې د خوندیتوب لپاره وړ زمینه برابره کړي تر څو دوی وکول شي لا هم خپل صنعتي فابریکو ته لا هم پرمختګ ورکړي.
د خوست دوه تنه صنعتکاران وایي چې د دوی کاروبار په لنډه موده کې پرمختګ کړی او تولیدات خلک ډیر خوښوي.
د جوید چنار کارخانه مسؤول ز په خپل رئیس یم او دا کارخانه چې مول لګولې دو تقریبا درې کولای کی پورا شو. ان شاء الله الحمدلله په ټول افغانستان کې مارکیټ ډیر په مخ روان ده.
زاج کی میګل د مزاجو سه شرکت ته سیلز منیجر ایمنګ تولیدات نه ډیر خلک خوښ دي په د څلور ډیر شو ولایتو کې ډیر خلک خوښوي. مات نمونګ دا غواړو چې مونږ د پر امنیت وشي، مونږ ته یو څو منځکرا کړه شي د کارخانه دی لپاره.
مدنی فعال ندبی بی عمری چه لنور و خز و سر یوزای ده نندارتون ننداره کوله لکورنه یو هیله وکره چه داخلی او ده خوست تولیدات وکره بی
خوستمشت و خویان دورونو نمیده هیله دو چه ده ده خوست تولیدات اوخلی اخپل کورو تایسید که ده خوست تولیدات تای اوخلی هم کفیت خدا هم اقتصاد مخپل پیوڑه کیگی.
په خوست کې د صنایعو او کانونو د خونې او نندارتون د پرانیستې لپاره د کابل څخه په راغلي پلاوي کې یو شمېر ملي پانګوال او د فابریکو مالکان هم ول. په کابل کې د سرحد د فابریکې رئیس حاجي ظریف ګل زدران وایي:
سو فابریکې مو وکتلې نږدې نه او دلته په نندارتون کې ګورو، یعنی الحمدلله بیا هم ډېر په کیفیت دي. انشاءالله تعالی دا به نور هم که د خدای رضو وي موږ ورسره همکاري وي، او که چېرته تندر پارک ولرو او ښه برق ولرو انشاءالله تعالی موږ دا صنعت ډېر په مخ ځي.
یاد دی وی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې یوازې د یوې ورځې لپاره د آسیا بنسټ لخوا د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د 15 ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د لاسي تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ترامپ له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګری شي. ترامپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د متحد ایالتونو ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي، د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ترامپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل: د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډۍ صادروي. په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی. په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري تلمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنکړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره له اټومي تړونه بهر شول. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی دی، هغه د ټرمپ له دې غوښتنې په شا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته په نیویارک کې وویل: ایران خپلو ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګنده شو چې امریکا یوازې ده. ټولو هیوادو چې په امنیت شورا کې خبرې کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړی او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللی دی. په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سست کړي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دې یو ډول بې باوري رامنځته کړه. خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې دا ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتین مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې وای یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
السلام علیکم. روغ منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولیکوري فرات منلري او خیری کارونه لري ولایت نه دي سي او ټولنی فرهنګي دا کارونه نه سي.
السلام علیکم. سیف الله احمد کابل د ارزان قیامت نه مې تاسو ته اړیکه نیولې ده. نو خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات بازار یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي په چرایانو کې تیږې ایسي دي کله یو چرای را باندې بند کړي کله بله را باندې بند کړي زه نه پوهېږم د دولت هدف څه شي ده د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده دا رضوان نسل وزنه ده خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي نور مقیامتي وخت نه نیسم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخي او کور موازن پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو په دې هیله چې مسؤل چارواکي هم هغه واوري یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل د ایران، هند، چین او روسیه د ملي امنیت له سلاکارانو سره د آسیا د کرکټ پایلوبه سبا په دوبی کې د بنگلاديش او هند ترمنځ ترسره کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کیدو سوله ییز پلان طرح شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو ده خزو په وړاندې د تاریخوالي مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې غرنۍ وسندرو په اړه چې تاریخي تر کومه راسي نور معلومات اوریدلای شي خو مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ورستو بریاو په اړه یو مطلب راخلو په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خورا خو لوبډلې نړۍ سترو لوبډلو ته د خطر زنګ وکړنګاو که څه هم افغانستان پای لوبې ته ونوت خو په پنځو لوبو کې خو خو لوبې د کرکټ د تکړه لوبغاړو په زانته وړو تفصیل لیست سره پر راپورټ کې
د کرکټ د آسیایي جام تر سیالیو مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکسي خبرداري ورکړی و چې د دلوب ډلبد نه یوازې لنور سره اوجه په اوجه سیالي وکړي بلکې ځانګړی ځای به خپل کړي سره لدې چې د افغانستان ملي لوبډله د جمعې د ورځې پایلو بیتونه وتله خو د جنگ ځپلې افغانستان ټیم دومره برای ترلاسه کړ چې د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لوبډلو ته د خبرداري زنګ غنل کیږي افغانستان د سه شنبه په ورځ خپل ورستۍ لوبه د نړۍ د غشتلې ټیم هند په وړاندې مساوي کړه او نړۍ ته وښوده چې په افغانستان کې کرکټ د پرمختګ په حال کې دی افغانستان د دې سیالیو لومړی دوی په ډېر توپیر له سریلانکا او بنگلاديش څخه وګټلې سریلانکا ته په یو نیوي منډو او بنگلاديش ته په یو سلو شپږ دېرش منډو ماتې ورکړه او سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ورسید په دې پړاو کې افغانستان خپلې لومړۍ دوی لوبې په خورا لږ توپیر پر پاکستان او بنگلاديش وبایللې ازغرستان اگزای باور لري چې په آسیا کپ کې د افغانستان اتلولیزو سیالیو د 2019 نړیوال جام مهمو ټیمونو ته د خبرداري پیغام ولېشه د نړیوال جام سیالیو د راتلونکي میلادي کال د میله دیرشمی د جولای تر 14 پورې دوام کوي د نړی د کرکټ تکړه لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان خوراشي لوبي ستایلې دي د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني نام ټول لوبغاړي وقار یونس ویلی چې د دې جام اصلي قهرمان افغانستان دی د هند لوبډلې پرانستګر لوبغاړي کې ال راهول وایي چې هند او افغانستان د آسیایي جام حقيقي لوبه وکړه خو هیڅ خوا بریالي نشوه پخوانی هندی ستوري سونیل گواسکر وای له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د هند کرکټ پخوانی ستوري سونیل گواسکر وای له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغو لوبو خوند لاړ. د گواسکر په باور افغانستان ټولې لوبډلې ماتې ته نږدې کړې او له همدې کبله د افغانستان ټولې مسابقې له هیجانه ډکې وې. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې افغانستان اوس د راشد خان په شان لوبغاړي لري چې یوازې په څلور څلوېښت مسابقو کې سل وکټونه اخیستي او په لنډ وخت کې د زیاتو لوبغاړو د سوځولو له نظره د نړۍ لومړۍ درجه شو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم.